سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند خالي ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 14مه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړی غړي کې مزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هر کله کو هله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست په فرانس کې ترګر بریدونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې په روانه غړي کې دراوړو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو د کتنه کوو او یو څو خوږی سندرې دراوړو خو پیل له خبرونو کوو وړاندې کوم کې دی اسرار عالم مومند
ستړیو مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز په پیرس کې چبان یو سلشل کسان په ډزو 14 کې وجل شوې دي پاکستان یو ور بیا ویل دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي او د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده او زه خبرونو تفصیل د فرانس په سرخه پیرس کې تیر شپه ناوخته څه باندې یو سل شل کسان په ډزو 14 کې وجل شوې دي د دغه هیواد ولسمشر فرانسوا اولان بیړنۍ حالت اعلان کړی
لټه دورجنس سرا دیکریټه
نو موږ وایي اضطراری حالت اعلانوم یعنی ځنې سیمې به وتړل شي او خای پر تګ راتګ هم بندیز ولګول شي او په دې سخت وخت کې زه د هغو ډېرې قربانیانو د هغوی د خپلوانو او د جوبل شو پړه سوچ کوم باید چې موږ له صبر کار واخلو د یووالي مظاهره وکړو باید چې موږ متحد او آرامۍ سره وسو د ترګرې په وړاندې باید فرانس مضبوط ووسي دغه ګڼ شمېر بریدونه د فرانس په تاریخ کې سر ټولو بدترینه ترګر بریدونه دي د پیرس حکومتي څارنوال ویلي دی چې د ښار په شپږو ځایونو کې د 15 بریدګرو په ګډون څه باندې 160 کسان وژل شوي دي وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې وژل دي ځنې کسان بیا په یو رېستورانت کې وژل شوي او ځنې بیا د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په ځانمرګیو بمی بریدونو کې وژل شوي د فرانس چارواکو خلکو ته په کورونو دننه د اوسېدو غږ کړی د فرانس ولسمشر ولسته په خپل ټلویزیون وینا کې ویلي چې اوس هم د لټون عملیات روان دي او د په خبره د هیواد ټولې پولې تړل شوې دي پاکستان یو بار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي د پاکستان د بانو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاحکار سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هیسم سره د لیدنې پر مهال کړي سرتاج عزیز ویلي دي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات ضروري دی نوموړي ټینګار کړی چې هیواد یې چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي په روان کال کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر سره تلو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې د خبر پښتونخوا پولیسو په پېښور کې درې ولسی رابطه یا پبلک لیزان کونسل یې جوړې کړې دي پرون په پېښور کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ویل په بلدیاتي نمایندګانو او ځایي مشرانو مشتمل دغه ولسی رابطه کونسل د قانوني عملداري ښه کولو او د جرمونو مخنیوي لپاره جوړې کړل شوې دي
کوئی ایسا ملک نہیں ہے
پ نړی کی چرته هم د ټولنی د کومک بغیر پولیس خپل کارکردگی نشي خکوله د ټولنی خلق به هم پ جرایم پیشه او غیر سماجی عناصر نظر ساتي او پولیس به د هوی سره په ګډه کار کوي
دا کونسل به د لوډ سپیکر په استعمال او کرایا کورونو کې اوسیدونکو باندې هم نظر ساتي او د قانون ملکو لړکه به له حکومت سره مرسته کوي د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو دوه مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده د زابل د ولی ویان د ګل اسلام سیال پرون جمعه مشال لوتو ویل په دغه خطو کې چې لنګ دی یوه اونۍ راهیسې روان دي دوه لورو ته یې نقصانات اړولې دي د په خبره لا هم نشي ویل چې دغه خطی به تر کله روان وي د زابل د ولی ویان وایي ل یوه اونۍ راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا شپېته وسلوال طالبان وجل شو تر 50 زیات نور ټپیان شوي د زابل په خاک افغان او غنداب ولسوالیو کې تر دې مخکې هم د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې جګړې کړې دي د طالبانو د بیلی شوي ډلې مشري ملا محمد رسول کوي بل ډلې یې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ ورسره جنګیږي تاسو مشال دونه خبرونه اورئ چرواکي وایي د 21 لک افغان کډوالو څرک یې لګولې دي. دغه افغانان چې ویل کېږي عمرونه یې د 1200 کلونو ترمنځ دي، 4 میاشتې مخکې په ترکیه کې د کډوالو یوه کیب نه وتښتېدل. په ترکیه کې د افغان سفیرو امان الله جیون تیر ورځو مشالې ډوته ویل د ماشومانو د ملاتړ یوه ټولنه په دې اړه د معلوماتو راټولولو هڅه کوي. د ده په خبره یوازې هغه مرکز چې په دې اړه پلټنې کوي خبر یې ورکړی چې له دې ډلې یو زلمی په جرمني کې پیدا شوی او درې نور یې په استنبول کې پیژندل شوي دي. پر کره کې افغان سفیر وویل داسې اندېښنې شته چې ښایي دغه کسان د هغو قاچاقبرو لاسو ته ورغلي وي چې د انساني غړو قاچاق کوي. د عراق په وزوای ځواکونو یې د پوځي عملیاتو په شروع کې په 3 ځایونو کې پرمختګونه کړي دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیز ښار رمادي د نیولو لپاره پیل شوي دي. خو امنیتي سرچینې او حکومتي چارواکي وایي د بغداد په 100 کیلومترۍ کې پروت دغه ښار له داعشه د پاکولو لپاره پیل شوي عملیات ډېر ورو روان دي. عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ د هوایي حملو مرسته ورته ترلاسه ده، دې ښار ته یې د داعش اکمالاتي لارې بندې کړي دي. داعش ډلې په مبی میاشت کې دغه ښار په بشپړه توګه په خپله ولکه کې راوستلی وو. او د ترکیې چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کرد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. په شرناک ولایت کې چې اکثریت تی اوسیدونکي یې کردان دي او له عراق سره پوله لري، چارواکو پرون ویل ترکی ځواکونو په شخړه کې د کردانو د کارګرانو د کارګرو ګوند یا پی کی کی 11 جنګیالي وژلي دي. ویل شوي چې 2 ترکی سرتیري بیا په یو بمی چاودنه کې وژل شوي دي. دا اوته د محله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پختونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند اوریدل. فرانس کې تر اگر بدونو کې تر 140 کسان زیات وژل شوي او ولسمشر فرانسوا اولاند بیړنۍ حالت اعلان کړی دی.
L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation.
په خیبر پښتونخوا کې پولیسو د بلدیاتي استازو او پولیسو د کمیټیو د جوړولو پایل پېښور کړی چې کار به د ناوړه ناصرو په مخنیوي کې د پولیسو او ولس همکاري وي. خو یو منتخب اساسي د تسنګ ګوري
پولیسو پولیس په خپل کې ملاوي نه نو په دنیا کې یو ریاست یو طاقت هم داسې نشي په خاور باندې من راولي. خو د پولیس ته په کار دی چې خپل اعتماد د خلکو کې بحال کړي.
د افغانستان په کیرهاله سیمه کې د ډلیزو وژنو چې په کې تر 200 زیات کسان وژل شوي وو، 8 کاله پوره سو. خو د پیښې یوه 80 کلنه عیني شاهده لا هم ژوندۍ ده. دا هغه شیبې یادوي. یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. خو پایل د فرانس له خونړیو پیښو کو. د فرانس پولیس وایي وسلوالو د دې هیواد په 6 ځایونو کې بریدونه کړي چې په کې تر 140 زیات کسان وژل شوي دي. دا په دې حملو کې یو هم کنسرت هال او د فوټبال سټیډیم هم وو. ولسمشر فرانسوا اولاند په هیواد کې بیړنۍ یا هنګامي حالت اعلان کړی دی. د حملې د فرانس په تاریخ کې تر ټولو لوی حملې بلل کېږي. دا رپورټ اورو. د فرانسوي چارواکو په وینا په پیرس کې د ډلیزو حملو لومړنی رپورت د شار په منځ کې په یوه ریسټورانت کې د بریدونو پاړو چې 11 کسان پکې وژل شو. دلته لږ تر لږه 2 وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې بریدکونکي له دې ځایه تښتېدلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پیرس پر باتاکلان کنسرت هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان و. اني شاهدان وایي چې 2 یا 3 وسلوال د کنسرت پر مهال هال ته ورننوتل او له یوه سره یې پر خلکو ډزې پیل کړې.
د سی این این ټلویزیون یو خبريال چې کنسرت ته ورغلی وای د ډزو څو دقیقې دوام وکړي او خلکو د ځانونو د خوندي کولو لپاره پرمځکه پریوتل. په دې حال کې وسوالو په لسګونو کسان يرغمل کړل. بیا فرانسوي ځواکونو برید پرې وکړ او یو شمېر رپورټونه وایي چې وسوالو د برمته یو په یو ووژل. د فرانس د ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال د حال دننه ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. پولیس وایي د حال د کنټرول پر مهال دوی درې وسوال ووژل. په عین حال کې یو شمېر چاودنې د ښار په منځ کې د فوټبال له سټېډیم سره اورېدل شوي دي. په دې لوبغالي کې د جرمني او فرانس د فوټبال لوبډلو لوبه روانه وه. چاودنې د لوبې په لومړنۍ نیمایي کې وسوې چې لیدونکي حیران کړل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبي لیدو ته ورغلی وو له سټېډیم وایستل شول. له دې وروسته د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند پر ټلویزیوني وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکینه دي سوي.
L'état d'urgence sera décrété.
زه بیړنۍ حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل سي او شایي پرتګ راتګ هم بندیز ولګول سي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکی سفر وځنډاوه. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې سي ځکه شایي وسوال نور بریدونه وکړي. د پیرس ټرینونه درېدلې دي. په دې ښار کې شاوخوا یو نیم زر پوځیان هم ځای پر ځای کړل شوي دي. بلورته امریکای ولسمشر باراک اوباما د پیرس د بریدونو په غبرګون کې وویل چې ترګر د فرانس ارزښتونه له ګواښ سره نسي مخامخ کولای.
Those who think that they can terrorize the people of France.
هغه کسان چې فکر کوي دوی د فرانس په خلکو کې ترخه پیدا کولای سي یا قدرونه لګواش سره مخامخ کولای سي په غلطه دي. امریکایان د فرانسویانو ژوند ته ژمنتیا، ازادي او د خوشاله ژوند لټون ځخه زده کړه کوي. ولسمشر باراک اوباما بیا له فرانسویانو سره ژمنه وکړه. موږ سي هر څومره ممکنه و د فرانس له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترګر د انصاف عدالت ته حاضر کړو او په هر هغې ترګري شبکې پسې به ځو چې زموږ په خلکو پسې وي. د پیرس د خونړۍ پیښو وروسته بلجیم له فرانس سره پر پوله تلاشي پیل کړې. د امریکا په میساچوسټ، نیویارک او واشنگټن ډي سي کې امنیت نور هم ټینګ کړل شوی دی.
د فرانس د خونړۍ پیښو په اړه مو یو رپورټ اوریدی او څومره هم په دې پیښه کې پرمختګونه کیږي او تازه معلومات راځي د مشال ریډیو اوریدونکو سره به شریکو. اوس یو بل رپورټ ته ځو. هغه دا چې په پاکستان کې له سینټ څخه د ځینو ګوندونو غړیو د احتجاج په توګه بایکاټ کړی دی او دوی وایي چې حکومت د چاینا پاکستان کوریډور په اړه باندې دوی په اعتماد کې نه اخلي او هغه کړي ژمنې نه پوره کوي. سراج زهیر سره د ټلیفون په لاندې. سراج زهیر، تاسو سره کلی کوم که مهرباني وکړي د دې تفصیل را سره شریک کړئ.
ډیره مننه عبدالحی کاکړ. عبدالحی، پرون چې کله د جمعې په مازیګر باندې د سینټ غونډه د چیرمن سینیټر رضا رباني په مشرۍ کې پیل شوه، په دغه موقعه باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ، د پاکستان پیپلز پارټۍ سینیټر فرحت الله بابر او د پاکستان تحریک انصاف سینیټر نعمان وزیر له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري یا کوم لار چې د هغې په باب له خبرونه ورکړي چې دوی حکومت په دې باندې تردید مسل کړی دي او آیا دا په حق زړه نقشه جوړوي او کرنا په نوي باندې. په کومه چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ دوی ته وویل چې تاسو ته به د پلاننګ اینډ کمیشن کوم چې د منصوبو وفاقي وزیر دی احسن اقبال هغه به تاسو ته خبرونه درکوي، خو له بده مرغه هغه دا وخت په پاکستان کې نشته. په کومه چې د سینټ اپوزیشن په سینټ کې د اپوزیشن غړو له غونډې احتجاجي واک اوټ وکړو او وی ویل چې حکومت په دې کې سنجیده نه دی او نه دا غواړي چې حکومت دوی ته خبرونه ورکړي. په دغه موقع باندې قائد ایوان کم چې د حکومتي سینیټرانو مشر دی هغه وویل چې حکومت څو څو ځله دا دوی ته ویلي دي چې په دې معامله باندې هغه سنجیده دی. جی
شدا سره توسه چې پرون د پاکستان پیپلز پارټۍ چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن غړی دی سید خورشید شاه، هغه هم د دې چاینا پاکستان راهداري په اړه باندې وزیر اعظم ته یو خط لیکلی دی. آیا دا سیده او په هغه کې څه دي؟
او بالکل، هم په د دې غونډې سره سم پرون چې د قومي اسمبلی کې کوم اپوزیشن مشر چې دی خورشید شاه په دې موبایل باندې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط لیکلی دی چې پکې ورته ویلی دی چې دوی ته په پاک چین اقتصادي راهداري باندې تحفظات دي، او هغه دا چې ځکه چې له دې داسې ښکاري چې د دې منصوبې به ټوله ګټه پنجاب ته رسي، او دا په پنجاب کې دا منصوبه ټوله روانه ده، نو سند او دغه شرطي نورې وړې صوبې چې کومې دي هغه د نظر ویستلې دي، په دې باندې د خیبر پختونخوا د خلکو هم تحفظات دي. نو باید چې حکومت په دې خپله منصوبه باندې یو وارې بیا نظر تیر کړي او نظرثاني پرې وکړي.
خو د پاکستان وزیر اعظم بهر ال پدیاړه باندې ځینې ژمنې کوي، اقدامات کوي، قسم تورونه باندې لګیږي، نو آیا د حکومت لخوا کم کم اقدامات شوي دي؟
بالکل عبدالحی، که تاسو یا مونږ وګورو نو په تېرو وختونو کې د دې په حق لبانی ټولګوندیز غونډه هم راولللې وه، او دغه شانتي په نورو غونډو کې هم وزیر اعظم دا کوشش کړی دی چې کم دا پدې باندې تحفظات لري، د خیبر پختونخوا یا د بلوچستان یا د سند کم سیاسي مشران دي یا کم پرستا ملت پاله خلک دي، هغه پدې باندې تحفظات لري، نو هغوی د قانع کولو د هغوی د مطمئنه کولو دپاره غونډې کړي دي، او ورته ویلي دي چې نه دا به هم په هغه زړه نقشه باندې تیریږي چې کوم بله خیبر پختونخوا او فاټا او داسې بیا کوټې ته او داسې دغه ته رسي، په هغې به دا جوړېږي. خو بیا او د دې لپاره وزیر اعظم د ځمکې اغوستو حکم هم ورکړی چې ځمکه دې واخلي، خو تر دې زمه یې دا خلک مطمئنه نکړه قانع نه شو په دې باندې د حکومت په دې یا د وزیر اعظم په دې خبرو باندې، ځکه وخت په وخت باندې دغه شانت احتجاجونه یا دغه کمی غوښتنې کوي چې دوی ته دې په دې باندې بریفینګ یا دغه ورته شي چې واقعي دا په هغه زړه نقشه جوړیږي او کنه.
ډېره مننه سراج، په دې اړه تفصیل راکړي، شرواز ورته غواړو.
دا مشال ریډیو د خالد اورزې 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د پاکستان وزیر اعظم د بارنی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي ک افغان حکومت وغواړي نو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو په بیرته پیلول کې مرسته کولای شي. نوموړي هم دراز د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سولې او ټیکاو ضروری بللې او ټینګار کړی چې هیواد چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. شاغلی سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له څنګړي استازي نیکولس هایسم سره د لیدنې پر مهال کړي چې تفصیل زبی الله شفق راکوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی، او هیواد یې حاضر دی چې د افغانستان د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. نوموړی همداراز وایي پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ښه انتخاب دی، او ټینګار یې کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د خبرو پر مهال کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په پاکستان کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په جولای کې پیل شوې دا مهال په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دغه دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو په جولای کې ترسره شو چې دواړه خواوې پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول، خو دا لړۍ تر هغې وروسته وځنډې ده چې د سولې د دویم پړاو تر خبرو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپورونه خپاره شول. ښاغلی عزیز همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویلي، نړیواله ټولنه د دغه دواړو افغان خواوو ترمنځ د دغو خبرو د ځنډېدلو لړۍ د بیرته پیلېدو لیواله دي، او پاکستان هم دا تر ټولو ښه لار ګڼي. نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دغه لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی د هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي. که څه هم د پاکستان پوځي او دولتي مقاماتو د ښاغلي شریف دغه سفر د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو شنونکي وایي چې ښایي د افغانستان موضوع د راحیل شریف د سفر مهمه ایجنډا وي.
سبی شفق رپورٹ موریدل یو سمزو پېښور ده د قانون عملداري د شکول لپاره د خیبر پښتونخوا پولیسو په بلدیتي نمائندګانو او ځای مشرانو مشتمل نوې کمیټې جوړول پیل کړې دي. د دې پیل له پېښور وسو او هم دغه کار به د سبی نورو برخو ته غسول کېږي. په دې اړه پرون جوړې سوی غونډې ته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ول د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ول منتخب بلدیتي استاذ او پولیس په ګډه په جرم پېښ خلګو نظر ساتي او پروسس به له قانون سره سم کاروای کوي. نور تفصيل له پېښور د غلام غوس پرې
تیر ورس په پولیس لائن پیښور کې د پبلک لیزان کونسلو په نوم د پیښور د مقامی کونسلرانو او مشرانو دستوري ته په خپل وینا کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل چې د دې نوي نظام سره به پولیس او د ټولنې مشران په ګډه په جرایم پیشه او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي.
کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کمیونٹی کو انگیج کیے بغیر صرف پولیس جو ہے وہ کارکردگی شو کر سکے.
پر نڑائی کی چرتہم د ٹولنی د کومک بغیر پولیس خپل کارکردگی نشی خکولے. د حکومت سره به چری هم دمرا وسائل نوی چې په هر کلی کی پولیس مقرر کړي. د ٹولنی خلق به هم په جرائم پیشه او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي او پولیس به د هوی سره پګړه کار کوي
اور پولیس ان کے ساتھ مل کے کرے گی.
دا خیبر پختونخوا دا پولیس و مشر ناصر خان دورانی زیادہ کھڑا چی دا امنیتی ادارو او ٹولنی دا غفلت لوجی پا آرمی پبلک سکول پیخور کی تیر کال گن شمیر معشومان او وجلی شو.
اتنے سینکڑوں بچے جو ہیں وہ ہماری نااہلی کی وجہ سے شہید ہوں گے.
زمونږ دغه ګڼ شمیر ماشومان زمونږ د خپلې نااهلۍ له وجې شهیدان شو، لیکن د هغو وینه ضایع شوې نه ده. د هغې وروستو نیشنل اکشن پلان یا ملي تګلاره جوړه شوې ده او په ضربی عضب عملیاتو کې هم زمونږ پوځ کامیابیانې ترلاسه کړې دي او هغلته کې امن پځی کېدل شروع شوې دي او په بندوبستی سیمو کې زموږ پولیس پوره پوره حاصل کوي، ځکه چې د پوځي عملیاتو وروسته د هغه ځایونو نه وسلوال تختی او په خارونو کې ځان پټوي. نو ځکه موږ د کرایې د کورونو ترلاسه کولو لپاره یو قانون جوړ کړی دی. په پېښور کې په حیات آباد، پهاړی پوره او گلبرگ کی دریو پبلک لیزان کونسلو پا باقاعده توګه کار پیل کړی دی او په هر یو داسی کونسل کی نیم غړی د منتخب شوی بلدیاتی نمائندگانو نه اغیستل شوی دی او دوی به په خپلو خپلو علاقو کې د قانون سره سم د لوډ سپیکر په استعمال او د کرایې په کورونو کې په اوسیدونکو خلکو نظر ساتي او د قانون په عملداري کې به د پولیسو سره مرسته کوي.
زمانوم کې فیت الله مروت د ګلبرګ د علاقې نه ناظم یم. یو حقیقت دی چې کله پولیس پبلک کانټیکس نه پولیس او پولیس په خپلو کې ملاو نه نو په دنیا کې یو ریاست یو طاقت هم داسنه شي په خاور باندې امن راولي. بیسیکلی دا امن دیم دی خلکو د پاره، پولیس د خلکو سرویس د پاره دی. خو د پولیس ته پکار دی چې خپل اعتماد د خلکو کې بحال کړي.
پولیس چارواکي وایي د قانون د عملداري د خکولو لپاره د پولیسو او ټولنې د شریکي همکارۍ د نوې نظام به پختونخوا صوبې ټولو برخو ته غزولې شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوریاو سیوبل رپورټ ترازو. په پاکستان کې د ډېرې مودې نه د دینی مدرسو په نظام او نصاب کې د اصلاحاتو خبرې کېږي، خو تر اوسه د اصلاحاتو عمل بشپړ شوی نه دی. د دغو اصلاحاتو په لاره کې خنډونه څه دي؟ د شاهین بونیری رپورټ اورو.
د زیارت پروز د پاکستان وفاقي حکومت د مدرسو په نصاب کې د اصلاحاتو عملی کولو لپاره د لوړو زده کړو د کمیشن د لوړ پوړو چارواکو په مشرۍ کې دوه کمیټې جوړې کړې دي. د اصلاحاتو په اړه د حکومت او دینی عالمانو ترمنځ د اختلاف لرې کولو لپاره د تعلیم وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن، د مدرسو د انتظام د ادارې اتحاد تنظیم وفاق المدارس د مشر مفتی منیب الرحمن سره هم کتلې دي. دغه اصلاحاتو په لاره کې خنډان څه دي؟ په دغه اړه د جمعیت العلماء اسلامي او مرکزي مشر او پخوانی سینیټر مولانا راحت حسین وای دوی په مدرسو کې د اصلاحاتو خلاف نه دي، خو ولې که په دغه بانا په دوی غیر ملکی ایجنډا منل کیږي نو دوی به هیڅ کله هم ونه مني. نو موړې زیاتوي
زمونږ هایر ایجوکیشن بدای کې اصلاحات کول وړي، موږ د اصلاحاتو نه انکار نه دی کړی. موږ وایو چې د دې کدا ایجنډا د بل چای دی خامخ په مدارسو کې یو دسي اصلاحات چې هغه سره د مدارسو هغه اخلاقی معیار ورزیږي نو هغه اصلاحات خو دې په کالجونو کې وکړو چې هغه په زیاده دي چې هغه کې ډیگری هولډر خلک پیدا شي، هغه کې پارساګان پیدا شي، نو هغه په غیر نصابي سرگرمیانو کې ملوث پاتې شو. زمدارې چې زمونږ په موږ د دې سره پنځه شپږ نه چې په سوونو میټینګونو موږ دې ته کړی دي او موږ ورته خپل سلیبس هم ښودلی دی.
بلخوا د عوامي نېشنلګون یو مرکزي مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي هیڅ څوک دا نه غواړي چې دینی مدرسې دې وتړل شي. د اصلاحاتو مرام د سغدریزۍ مخنیوي او د دینی مدرسو زده کوونکو ته داسې هنرونه ښودل دي چې دوی پرې خپل ژوند تیرولی شي. افراسیاب خټک زیاتوي حکومتونه د اصلاحاتو لپاره سیاسي اراده نه لري.
یو خو دا ده چې په دې کې انتها پسندي ونشي، دهشتګردي ونشي. دویمه خبره دا ده چې دوی ماشومانو ته بچیو ته داسې زده کړې هم وکړی شي چې دوی خپل یو روزګار پیدا کړي او یو ښه ژوند تیر کړي. دا اصلاحاتو مقصد دی. نو دا اوس پورې یو حکومت هم بدې سره داسې کلکه اراده نه ده کړې، ځکه چې دلته کې چې کوم انتها پسند ډلې وي د هغوی دباو په حکومتونو باندې دومره دی، د هغوی ویره په حکومتونو باندې دومره ده چې حکومتونه چې پخلی خبرې وکړي بیا په عمل کې په شال لاړ شي.
د ترهګرې پر ضد د قومي تګلارې د سوری د لاندې حکومت تر اوسه د سلګونو مدرسو د بینک اکاونټونه تړلي دي او د بیلابیلو مذهبي ډلو ترمنځ د نفرت خورولو په تورې د دینی مدرسو ګڼ شمېر زده کوونکي نیولې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان څه موده وړاندې ویلي وو چې تر اوسه دیرش دینی مدرسې تړلې هم دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
سلام پښتونخوا وری په دوه منیمای کې درته یو شمیر رپورټونه لرو، خو اوس به په دې برخه کې یعنی په لومړی برخه کې به د فیاض قشکی په غوښ کې یو سندره درته وره.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے
خالد خشکی په غږ کې سندره اوریدله او سم نه نیمې بجې سوي دي. سراره له محمد به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د فرانس په سر خار پیرس کې تیر شپه ناوخته څه باندې 140 کسان په ډزو او چاودنو کې وژل شوي دي. دغه ګڼ شمېر بریدونه د فرانس په تاریخ کې تر ټولو بدترین اترګر بریدونه دي. د پیرس حکومتي څارنوال ویلي دي چې د خار په شپږو ځایونو کې د 15 بریدګرو په ګډون څه باندې 140 کسان وژل شوي دي. وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې وژلي، ځینې کسان بیا په یو رستورانت کې وژل شوي او ځینې د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په ځانمرګیو بمی بریدونو کې وژل شوي دي. پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي، د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د لیدنې پر مهال کړي. د خبر پښتونخوا پولیسو په پېښور کې درې ولسی رابطه یا پبلک لیزان کونسل جوړی کړی دی. پرون په پېښور کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر وویل، په بلدیاتي نمایندګانو او ځایي مشرانو مشتمل دغه ولسی رابطه کونسل د قانوني عملداري ښه کولو د جرمونو مخنیوي لپاره جوړې کړل شوې دي. د زابل ولایت په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل د والی ویاند پرون جمعه مشال ډوته ویل په دغه خطو کې چې لنګدې یوې اونۍ رهیسې روانې دي، په کې شاوخوا شپېته وسلوال طالبان وجل شو او تر 500 زیات ټپیان دي. د عراق پوځ وایي ځواکونه یې د پوځي عملیاتو په شروع کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیځ ښار رمادي د نیول لپاره پیل شوي. په همدې حال کې د کوردانو پیشمرګه ځواکونه د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو په ملاتړ شمالي خرګوټه سنجار له داعش ډلې نیولې دي. او د ترکی چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي.
خبرونه لنډیزونه اسرار علی مومند اوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې رابی اکرم خان کتنه کوي.
مشرق رسپانه خپل درې کلی کې خیبر پښتونخوا حکومت د زلزلې متاثرینو ته تر اوسه پورې امدادي رقم نه دی رسولی او په دې لړ کې متعلقه ضلع انتظامی مشرانو ته د امدادي رقم ادایګۍ لپاره 25 نومبر نیټه ورکړې ده. د ادارې په وینا چې متاثرینو ته امدادي رقم رسولو کې هم مسلې مخې ته راغلي دي او خیبر پښتونخوا حکومت تحصیلدارو پټواریانو خلاف تحقیقات شروع کړي دي، کوم چې یو ښه اقدام دی. ادارې مخکې لیکي دا ړومبې موقع نه ده، بلکې هر ځل د درغلیو داسې پیښې مخې ته راځي، خو ضروري خبره دا ده چې اوس بغیر د سزنډ امدادی رقم متاثرون ته ورسول شي. ادارې زیاتوي تحقیقات سره پکار ده چې یو ډله داسې هم جوړه کړی شي چې هغه د امداد د تقسیم نه پس د دې امر جاج واخلي چې د متعلقه حکامو د تقسیمولو اقدامات صحیح وو او کنه، او کچرته هم څه کمی ښکاري چې د هغې هم تحقیقات وکړی شي. ادارې وایي وفاقي حکومت هم د وزیر اعظم د منظورې او لوز باوجود پوره رقم لا تر اوسه پورې متاثرون ته نه دی رسولی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له پکار ده چې په دې لړ کې د اعلی سطحې یوه رابطه وکړي او متاثرینو ته امداد په شفافه طریقه ورسوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د متاثره علاقو فضايي دوره او تقریرونه کافي نه دي او دا په خه حکمرانۍ کې هم ناراضي. خه حکمرانۍ هغه وي چې د اولس مسلې لګ نه لګ وخت کې هواري کړي. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت خپل یو بیان کې ویلي وو چې د ترهګرۍ مخنیوي په قومي تګلاره عمل درآمد مشترکه ذمہواري ده او ټولو ادارو ته به د عین په حدودو کې دننه کار کول وي. ادارې په وینا دا بیان د پوز د مطبوعاتو د سانګي آی اس پی آر لاړه جاری کړی شوی. د بیان نپس مخې ته راغلی دی چې پکې د پوځ مشر ویلي وو چې د ضربې اسب اوږد مهاله نتیجو او تلپاتې امن لپاره غوره طرز حکمرانی او د نظم و نسق لپاره ګامونه اخیستل ضروري دي. ادارې مخکې لیکي حکومتي بیان کې د اولس په ژوند کې د مثبت بدلون راوستو او ټولو ادارو ته د عین د حدودو دننه کار کولو وینا مناسبه ده، خو ترهګرې ته په مکمل توګه ماتې ورکولو لپاره د قومي اکشن پلان په ټولو برخو غوره انداز کې عمل درآمد یقیني جوړ کړی شي. ادارې وایي په خپل منځي سلام مشورې سره د اندېښنو او شکایتونو د ختمو ول حسد وکړی شي او که د مرګ د سیاسي او عسکري قیادت ترمنځ اتفاق جوړ وي نو د امن وسنور هم خکیدې شي او ملک د ترقی او پرمختګ لارې ته سمېدې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ رسپانډ په افغانستان کې د او کسانو د وچل کېدو پر ضد د سو مظاهرو او ایسوسیټډ پریس خبري اژانس په بنگلاديش کې د سیکولر لیکوالانو ته د ورپېښو غوښونو په اړه مقاله خبري کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې وره. واشنگتن پوسټ رسپانډ لیکي د تیرې یک شنبې پورز د افغانستان په زابل کې د څلور سړیو دوه شوزو او یو ماشوم مړی وموندل سو چې وسلوالو وژلي او ځینې فکر کوي داعش په دې کې لاس لري. وژل شوي ټول هزارګانو او د دې پیښو پر ضد هزارګانو په افغانستان کې مظاهره وکړي. رسپانډ زیاتوي دا مظاهره د حکومت کمزوري په ګوته کوي چې د وسلوالو مخه نسی نیولای او بلدا چې هزارګان اندېښنې او ناآرامي محسوسوي. د ریپورت په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې دوی چا وژلي، خو چارواکي پر اسلامي دولت وسواله ډله شک لري. د ورسپانې په ونا وژل شوي کسان د کابل په جنوب کې اوسېدل او په همدغه سیمه کې مختلفې وسلوالې ډلې میشتې دي چې له یو بل سره مخالفت لري. خو د ریپورت په وینا د هزارګانو وژنه د اوږده کړکېچ سابقه هم لري. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري اژانس د بنگلاديش د هغو سیکولر بلاګ لیکونکو په اړه ریپورت جوړ کړی چې له ګواښونو سره مخامخ دي. په دې کې یو هم اومی رحمان پیال دی چې په تیرو درې میاشتو کې د ویرې له لاسه پنځه واره کور بدل کړی دی. دی وایي په خپل وطن کې مهاجر دی او ویرېږي چې وبه وژل سي، خو پوهیږي نه په کومه لار سي. د واژانس ته ویلي چې د ده له حالته اندازه لګولای سي چې په بنگلاديش کې بلاګ لیکونکي څنګه ژوند تېروي. بنگلاديشان وایي حکومت د بلاګرو د ژوند خوندي کولو په اړه کوټلي ګامونه نه دی اخیستي. د 2013 کال فروری په میاشت کې عدالت د جمعیت اسلامي یو مشر ته په جنگي جرمونو کې د لاس درلودلو په تور د عمری بند سزا واوروله. د دې وروسته بلاګ لیکونکو پر لپسې یوه هفته مظاهره وکړي او د عبدالقادر ملا عمر بند یې په پانسۍ د بدلولو غوښتنه وکړه چې بالاخره اپیل وسو او د کال په پای کې عبدالقادر ملا ته پانسۍ ورکړل شوه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي له جرمني او اروپای چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبري موثرې وي. سید حسین عالمی بلخی مشال ریډو ټول جرمني ته قناعت ورکړي چې افغانستان لا هم یو ناامن هیواد دی او جرمني ته لورغلو افغان غوښتونکو پناه غوښتونکو سره باید سخاوتمندانه چلند وسی. په روسیې کې د افغان کډوالو او افغان میرمنو پر ستونزو د بحث لپاره د ولسمشر میرمنې رولا غنی هم جرمني ته سفر کړی و. سالم مصالح رپورت لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو له مشرانو سره د افغان چارواکو وروستۍ خبرې ماسره وګڼلې. سید حسین عالمی بلخی ویل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره یې ګډې او اختصاصي غونډې درلودې او په هغو کې هڅه کړې چې په اروپایي هیوادونو له دې جملې جرمني کې د ورغلو افغان کډوالو د میشتېدنې زمینه برابره کړي. د جرمني حکومت ویلي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان دغه هیواد ته په ناقانونه لارو داخليږي. دغه هیواد په ورستوي کې د نورو افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو مشرانو ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي.
باید کشورایي کې
د کډوالو د بحران لپاره باید هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي ورپورې اړه لري او هغه هیوادونه چې دغه کډوال یا پناه غوښتونکي ورغلي باید په خپلو کې د نور بحران د مخنیوي لپاره غونډې وکړي. هغوی زموږ وړاندیزونه ومنل. په دې ورځو کې چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څخه کومې خبرې اورو هیله رابخشي. اوس هغوی تر یوه حده منلي چې افغانستان کېدای سي د ځایي اوسیدونکو لپاره یو ناامن هیواد وي. دا موضوع نور خبرو ته هم اړتیا لري. دا په داسال کې د چې د ولسمشر میرمنې رولا غنی هم په ورستوي کې جرمني ته سفر کړی او ویل کېږي د کډوالو پر ستونزو یې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له اروپایي مشرانو سره به د کډوالو د ستونزو پر حل خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. په ورستوي کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي.
دا مشال ریډیو دا.
اوسم یو بل رپورٹ ترجو د افغانستان زابل ولایت په خاکی افغان ولسوالی کې طالبانو د وډلو ترمن جګړه له هم روانه ده. د زابل والی د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سر په خبرو کې د دې جګړې خبر تایید کړی دی. بلخوا له طالبانو بیل سی ویډلې چې مولا رسول یې مشارک کوي خپل مخالفه ډله چې مولا اختر منصور یې مشر دی په خاکی افغان کې د دیرش ولسی وګړو په وجنه تورن کړی دی. سالیو مسالی یو ځل بیا
د زابل ولایت په خاکی افغان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه څو ورځې ته غځېدلې ده. ویل کېږي چې جګړه د خاکی افغان ولسوالۍ په اپقل، خیرینی او اختراباد سیمو کې روانه ده. د زابل والی محمد انور اسحقزی ازادي راډیو ته ویل خاکی افغان لری پرته ولسوالۍ ده چې له لسو کلونو راهیسې دولت ورباندې بشپړ کنټرول نه درلود. خود زابل امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی ویل چې په خاکی افغان کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو اختلافاتو له کبله جګړه روانه ده.
جګړه د جریان لري د خپل مابیس کې سخت اختلافات راغلي دي چې د پښتونونو بل لري چې دونه جنگ د دونه شي کېږي په داسې عمر ویل نو چې د کوم خواځ خو پنن دی په مابیس کې جنگ لري.
د زابل چارواکو ویلي چې د خاکی افغان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي مجبور سوي د ناامنیو له کبله نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو دوی دقیق شمیر نه دی په ګوته کړی. بل خو د زابل د ولی ویاند وی د خاکی افغان ترڅنګ د زابل په ارغنده ولسوالۍ کې هم له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې له دوړو لوریو په لسګونو وسلوال وژل سوي دي.
تر شپېتو پورې دوی ترمنځ مړ شوي دي، تر 500 زیات دوی زخمیان دي.
بل لوري ته د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیل سوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې په خاکی افغان کې جګړې شدید سوي او په دې لړ کې ملکیانو ته هم زیان اوښتی دی. د خپل مخالفه ډله چې ملا اختر محمد منصور یې مشري کوي د ملکیانو په وژنې تورنه کړه. د دې دعوه وکړه چې مخالفې ډلې په اپقل او خیرینی کې د جګړو په نتیجه کې دیرش ځایي اوسیدونکي وژلې چې اووه تنه ښځې او شپږ نور ماشومان دي. خود زابل چارواکي وایي د ملکي تلفاتو په اړه معلومات نه لري. په وروستیو کې افغان امنیتي چارواکو په زابل کې د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیل سوي ډلې د پوځي قومندان ملا منصور دادالله د وژنې خبر هم ورکړی، خو د زابل د ولی ویاند وایي لا هم دا خبر نسي تاییدولی.
دا مشال ریډیو ده.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د زیارت پر ورځ د برتانی پارلمان ته د وینا پر وخت ویلي هغه هیوادونه چې ترګرو له پناه ورکوي باید دیوازي پرښودل سي. په دغه اړه د ان ډي ټي وی د یو رپورت مهم ټکی زموږ همکار شاهین بونیرای وړاندې کوي.
د زیارت پر ورځ د برتانی پارلمان ته د وینا په وخت د هند وزیر اعظم ویل په دې اړه کلک اراده پکار ده چې کوم هیوادونه تر هغه ساتي باید هغه یوازې پرښودل شي. نریندر مودی د هند لومبي وزیر اعظم دی چې په تیرو لسو کلونو کې برتانیا ته سفر کړی دی. د خپل وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې ترهګري د موجوده وخت تر ټولو لوی ننګونه ده او باید د دغه پر ضد د نړۍ ټول هیوادونه یو خولوي. مودی ویل باید د ترهګرو ډلو ترمنځ هیڅ توپیر ونه شي. هند او برتانیې د وزیر اعظم د دورې په وخت د سوداګرۍ د ودې لپاره د بلیونونو ډالرو لوزنامې هم لاسلیک کړې، خو په دغه مخه د برتانیې د وزیر اعظم د کور مخې ته خواوشا 200 مظاهره چانو هند کې د مودی د واک په موده کې د عدم برداشت د مخ په زیاتیدونکو پیښو پر ضد نارې هم وهلې. ناقدین تور لګوي چې وزیر اعظم مودی په هند کې د مذهب په نوم د وجنو او عدم برداشت په پیښو خاموش دي. د هند وزیر اعظم برتانیې ته د رسیدون وړاندې 200 لیکوالانو د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ته یو لیک هم استولی دی چې ورپکې غوښتنه شوې ده چې د مودی سره دې په هند کې د بیان د ازادۍ په چارو خبرې وکړي شي. د برتانیې د پارلمان 45 غړو د اپوزیشن لیبر پارټۍ مشر جیرمی کاربائن په شریکه په یو تحریک لاسلیک کړی چې د پارلمان نه په هند کې د بشري حقوقو په چارو د بحث کولو غوښتنه پکې کړې. د ناقدینو د اعتراضونو په جواب کې وزیر اعظم مودی ویلي چې هند یو ژوندۍ جمهوریت دی او د هیواد دستور د غړیو د حقوقو ضامن دی.
شاهین بونیرایو او سمرزی د مخام فاروقی په ښکې وسندره وره
Oh, oh, oh.
شم پس مکا تنگ پما ہوں مکا تنگ شورا شم پس مکا تنگ پما ہوں مکا تنگ شولا جون شو بی خوندا او خبرا جون شو بی خوندا او خبرا می بدرنگ شولا او بدرنگ شولا ز شوم پس مکا تنگ پما ہوں مکا تنگ شولا سنگ شلا زشم بزم کا تنگ پما ہوں زم کا تنگ شلا جون شو بی خوندا او خبرا جون شو بی خوندا او خبرا می بدرنگ شلا او بدرنگ شلا زشم بزم کا تنگ پما ہوں زم کا تنگ شلا
خان فاروقی په ژکه مو سندر اوریدله قابو او د شکل وړاندې د افغانستان په کرهالا کې د هغه وخت حکومت په ډلې زبنه د 2018 کسان وشلی وو د یادو کسانو ورسین د قاتلو نیولو او د غوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي په روسي کې په هالند کې یو کس صادق عالمیار په نوم نیول شوی دی د کرهالي اوسیدونکو صادق عالمیار یو لتورونو کسانو بولی وای پر ضد ګواهی ورکول ته چمتو دي د مشال ریډیو افغانستان کې ازادي روري خبريال روح الله انوري په دې اړه د پیښې شاهد یو اتیا کلنی بډای شخص خبري کړي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی
د کرهالی وسیدونکو اتیا کلنه کفتره چې شاوخوا و دیرش کال وړاندې د 1216 کسانو د وژنې پیخه په خپل سترګو لیدلې چې پکې ورونه لیورونه او نور خپلوان وژل شوی ل یادې ورځې ورسته د ډیرو غمونو او ژړاګان په وجه سترګې ړندې شوی په ملا کړو په شوی او ذهني توازن له لاس ور کړي ل یو ځای بل ته چې زینو لمسینې له لاسونو نیسی او په ډیره مشکله حل ترسوي موګې نن حجری ته ورغلی یو مسیل لاس نیولی او حجری ته را وستله
او تاسو به مازه کوي سدیم سټا وتر زما ماتل درې میرونه د میټرونه سالور میګه وندن
هغی ول هیڅ کلی د خپلوانو او کلیوالو وینی او چغی ل یاد نه وزي د لیور یو زوی چې د وخت سرتیرو په دز وښت په ټپی حالت کې سینتزان او غرزولو پلارته چغی وهل چی و بو یوړم پلارې په خپل وینو ککړ زوی کتلو چی و بو مخپکه تروان کړي خو له وسې هیڅ نو پورا
سرتوره په خیر نه وته و اسکرې له وې ماجت ہلی سنا لڑ آدھا لے ورسی دے دیں گے دا ولا یو جی سین وی ور زل مالک یا لا لا ویول ما یا لا لا ویول ما زیاد خدای په نامه لاری او ته ویل زیاد خدای په نامه واسم انسان راځي انور لیور دا می پوری واته په شانه ازور په نامه او دا ور کوټه او سین را لا ویول
بیا چیر تلاړلې
لاړو با جوړل په خبر ته اوس کلام ته ورسی
که څه هم چې اتیا کلنې کوترې د کرهالې د پیخي د عاملینو له لاسه د خپل ژوند نیمه برخه په غمونو او دردونو کې تیره کړې، هره شیبه یې هغه ظلمونه په فکر او زړه کې ګرځي را ګرځي، خو بیا هم نه غواړي چې د قاتلینو مېرمنې دي کونډې او بچی دي یتیمان شي. خو د وژل شوو 1200 کسانو نور خپلوان بیا وایي چې باید ټول قاتلین ونیول شي او سخته سزا دی ورکړی شي. د کرهالی کلی قومي مشر ډګروال شاه محمود خان قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل د هالند حکومت څه موده وړاندې د صادق عالمیار په نوم یو تن نیولی او چې هر ځای کې له دوی وغوښتل شي دوی یې په خلاف گواهی ورکولو ته چمتو دی.
دا چې د هالند دولت زمنګا د شهیدانو قاتل نیولې صادق عالمیار او هغه هر کله وغواړي منګ د کرالی څو تنه چې دې ته ضرورت وي منګ ازر ما یو چې د خپلو شهیدانو برابده باندې شهید وکړو هر ځای کې چې وغواړي منګ ازر ما یو.
قاضي خیل وای د وخت حکومت د کلی ټول ځوانان او سپینګری د کرهالی پول خواته د غونډې په بهانه راټول کړل، بیا ورته د ټوپک خولې راسمې کړې او په یو دم کې په سلګونو بې ګناه انسانان په خپلو وینو ولمبول، چا سا ورکړی وو او څوک لا ژوندي وو چې د بلډوزر په وسیله یې ټول خاور لاندې کړل.
یو چې دا مړو او یو چې دا ژوندي وو او څه زخمي او بلډوزر راوسی او دا په خاورې په اړه وو دا غینه وسته نیم څا دوری څخه په نه حالات وو کې چې کله خلکو ترته چلال مړو ته پورې چلال شګل د لاړلو چلال د تیشه او نوابات او ډندونه نه تا نارنګو
د کرهالی اوسیدونکو سره د یو کم شلو کسانو نمونه موجود دي او دوی دا وکوي چې د 1450 لمریز کال د حمل د میاشتې د 13 نیټې په پیښه کې چې 1200 تنه پکې ووژل شول لاس لري، چې یو نوم هم پکې د صادق عالمیار دی چې څوک هغه مهال د 1440 کومندو کنډک قومندانو چې اوس په هالند کې نیول شوی او ترې پوښتنې روانې دي.
او سیو بل ریپورت تر ازو د افغانستان په لغمان کې وتلی خبریال او لیکوال د جنبش په درناوي کې و غونډه وسوچ پکې د کار او شخصیت په اړه لیکوالانو ویناوي وکړي. دغه غونډې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال بازو مدابي د مورغلی او دغه ریپورت جوړ کړی دی.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د داود جنبش په اړه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولست چې په یو برخه کې راغلی ول.
خوشاله یم چې دانش خبرندوی ټولنه د هیواد د تکړه جورنالیست ډاکټر داود جنبش د علمي او جورنالیستیکو هڅو د قدردانۍ غونډه جوړوي. د لمانځ غونډو او ویاړ غونډو له لارې نه یوازې د چا د هڅو درناوی کیږي بلکې نورو خلکو او په تیره بیا ځوانان هڅول کیږي چې په اجتماعي ژوند کې فعاله برخه واخلي.
استاد اسب سمیم په خپلو خبرو کې ځوانانو ته سپارښتنه وکړه چې که د مسلکي ژورنالیزم په ژبه ځان پوهول غواړي نو د ښاغلي جنبش لمنه دی ونیسي.
هغه ښاغلي چې د ژورنالیزم سره مینه لري هغوی ته یو اسانه لار ښیم چې همدا سړی دې له لمنې ونیسي چې ژورنالیزم زده کړي چې ژبه زده کړي. د ده ژبه دخل شوې ژبه ده. الفت صاحب وینا ده په نثر کې د لیکلو لپاره وایي چې داسې نثر ولیکئ چې هر چاته وړاندې کوي او تر تاسې لنډ نه کړی شي تر تاسې خوب نه کړی شي او هغه کار ښاغلي جنبش په ژورنالیزم کې کړی دی.
استاد حبیب الله رپی هم په خپلو خبرو کې داود جنبش د مسلکي ژورنالیزم استاد یاد کړ.
جنبش صاحب د مسلکي ژورنالیزم استاد او د دې مسلکي ژورنالیزم پر مخ بیوونکی دی. عملاً شاګردانو ته ژورنالیزم ښیي او ورسره عملاً ژورنالیزم په کار کې بوخت دی.
د غونډې په اخر کې یو شمیر ځوانو ژورنالیستانو له ښاغلي جنبش څخه د ژورنالیزم په برخه کې بیلابیلې پوښتنې وکړې چې دغه برخه ښاغلي جنبش ته ډیره په زړه پورې وه. په همدې اړه نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
مهمه خبره په دغه ناسته کې دا وه چې ما په دوی کې له مسلکي ژورنالیزم سره مینه ولیده، او کومې پوښتنې چې دوی په پای کې وکړې ماته داسې ثابته شوه چې زیاتې غواړي چې د دغه مسلک په اړخونو باندې چې اوس لاوبالي والی د حالت روزی په مسلکی ډول ځینشان زده کی او وی کاری.
ډاکټر داوود جنبش د ژورنالیزم په بیلابیلو برخو دری کتابونه لیکلي چې اوس عملاً د افغانستان د ژورنالیزم په هنځو کې تدریسیږي، او د افغانستان په اړه د تاریخي اسنادو په توګه د دوه روسی جنرالانو کتابونه سری لخکری په افغانستان کې او په افغانستان کې رښتیا ستیرېدل پښتو ته ژباړلې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د بازمه د عبید رپورټ مو اوریدی. تاسو مشال ریډیو او سم د خبرونی ورستی شوبو ته را رسیدلیو. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو د فرانس د بریټ په اړه باندې معلومات اوریدل کوشش کوچ پر اتلونکو غړیو کې په دې اړه نور تازه معلومات هم درکړو. پر اتلونکو غړی کې به د عیني شاهدونو ژغونه هم درته واورو. خو اوس د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبري برخه ده، هغه پای ته رسیږي. د نازی اقبال په ژغ کې سندره اورو، او په دومره غړي کې به بیا زابدالحی کاکړ او اسرار لمومند بیا له تاسو سره یو راځي چې سندره واورو.
در نوا لمبیا مسیقتا سما دسڑ کسی کوا دور در نہیں رب دا ٹولا دنیا گئے گی ٹولا دنیا گئے گی پلے زمامی نب دے دس لی بنائی کی پلے زمامی نب دے دس لی بنائی کی
چتا سرا پجنگم تاب پخپلا مینارنگم سرگی چتا سرا پجنگم تاب پخپلا مینارنگم یارا گتے سرگے پاید سر سرے سرے کی سلا سرے سرے کی خکلیا 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 زمان ناب دی دا سلے ونے کی خکلیا زمان ناب دی دا سلے ونے کی
خکلیا زمان سیب دی ہر وقت زلے بنے بھی نا کرارا بدی ماں پسی زڑ گئے بھی را پسیب دی ہر وقت زلے بنے بھی اور بدر تا پورستا پدی خل زوانے کی پدی خل زوانے کی کل زمامی نب دے دس لی بنائی کی کل زمامی نب دے دس لی بنائی کی
بد بدی رنگ